شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړي دي، خو طالبان وایي هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز خبرداری ورکړی که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره یو شمېر کروندګر له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډېر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډېره پر کرنه ولاړ دی.
ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده، په پردیو کومکو په پنګه تاسې نه آبادېږي که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي یوه ورځې خپله پخنه کړه وګایه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کې او احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه راټول کړي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداری ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وشغیږي چې له افغانستانه وځي، او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي صدراعظم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د سپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو ته بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران په مورګه ولاړ دی. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منصوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو په ټولنیزو رسنیو خپور کړی راغلی دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. د طالبانو مشرانو د هڅې داسې مهال پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د ادعاو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو چاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او غلام محمد اسحاقزی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي صدراعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، در شپېته کلن شولز به د جرمني د منځلارو کین اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي. شولز به د یوې څلور کلنې دورې لپاره لوړه وکړي. شولز د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر عبدالستر اعظم مرستیالو د سپتمبر د شپږویشتمې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر سترې بریا پورې ورساوه او په دې توګه د میرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسوله. میرکل د سرډیازمې د څلورو پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاسته لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګېدلي دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي دي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده وایي د واشنگتن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او روسي خبر دا چې چارواکي وایي چې د اوکراین په شمال کې د یوه مینی بس او یوې لارۍ د ټکر له امله 13 تنه مړه شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چیرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یو استولي لیک کړې او زیاتوي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. خو طالبان بیا وایي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 دېرشمې بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او کچیرې له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه هم دا ده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي په هغو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوو چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوو رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید تر هغه رئیس سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستولو پریکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولای شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا خپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه بوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه و چې د 15 یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسی وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسېږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسني بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي، کلونه کلونه جګړه، په زور د طالبانو واکمنېدل او د یوه معیاري مالي سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ژمي په رارسېدو سره د بشري ناورینونو خبرداری ورکول کېږي. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم په بې ساري توګه رالوېدلی دی. د دې سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لوړې شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 5 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 1000 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅوو او بالاخره بیرته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړو بیرته ډالر اخلو او د هغه بیا دغه کېږي بیا پرې مواد راوړو. نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل نیولی په افغانستان کې ډالر کم شوي دي، ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي خلاصو، خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریشتي، خو اغلی هولفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی او که مرستې ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستان ووسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د مالی وزارت وایي د لسو دولتي ادارو د سنبلي او میزان میاشتو معاشونه ورکوي. د دې وزارت رسنیو برخې مسؤل حامد ارغندېوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ادارو د معاشونو اسناد د مالی وزارت ته سپارلي دي، خو نوموړي د دې ادارو نومونه وانخیستل. نوموړي زیاته کړه چې د سنبلي او میزان میاشتو د معاشونو د توزیع لړۍ روانه ده او د نورو ادارو کارکوونکو ته هم چې د معاشونو اسناد مالی وزارت ته سپارل شوي دي په راتلونکو 4 ورځو کې به یې معاش ورکړل شي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د سنبلي، میزان او اقرب میاشتو معاشونه به ورکړي،
خوست مالی وزارت وای چې په یو وخت درې میاشتو معاشونه اجرا کول ډیر وخت خوخت په همدې خاطر هڅه کوي چې د ستونزو د حل په خاطر دولتي کارکونکو ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړي. د مالی وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې د دولتي کارکونکو د اقرب میاشتې معاش به هم ډیر ژر اجرا ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اسد میاشتې له څلرویشتمې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، اکثره دولتي کارکونکو معاش نه دی اخیستی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خوراکي توکو ټولنه وایي د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر د بیې لوړېدل سبب شوي چې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شي. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو افغانیو د یو ډالر د بیې لوړېدلو له امله د یوې بوجۍ وړو بیه 2400 افغانیو، د یوې بوجۍ سیله وریجو بیه 2500 افغانیو او د غوړیو د یو دوه منی ټیم بیه 2800 افغانیو ته پورته شوي دي. نوموړی وایي چې دې مسلې په ټولو صادراتي او وارداتي توکو سیر کړی او حتی د داخلي تولیداتو بیې هم لوړې شوې دي. د خوراکي توکو د ټولنې مشر وایي ټول لومړني او خوراکي توکي په بهر کې په ډالر واخیستل کیږي او کچېرې دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به په راتلونکي کې لا نورې هم ډېرې شي. تېره ورځ د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه او یو ډالر تر سلو په ډېرو افغانیو بدلېده. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1120 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1560 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې کر روسیا پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې یو بل سره خبرې وکړې. نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس لاري په غونډه کې خبري وکړي. ویل کېږي چې دا غونډه هغه مره په ترنګلي حالت کې جوړه سو لکه د مسکو واشنگتن اړیکې چې شایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نور هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص شوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپل خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 1,15,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړې چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینی مانی همداراز ویلی چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دی منلی او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلی چې پوتین بایدن ته ویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اوس بیرته راګرځو د افغانستان په اړه راپورونو ته. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره یو شمېر کروندګر بیا له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډېر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډېره پر کرنه ولاړ دی. پر وخت د اصلاح شوو تخمونو د نه رسېدو سربېره د کندوز کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار د نشتوالي ستونزه ده. نور په دې رپورټ کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شپږ زرو کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادی راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دي زیات تصدیق شده دي د منګ د خپل ریاست لوخه تصدیق شوی دي ستاندرد باندې منظم، نو دا منګ د حقینو توزیع کوو تقریبا په حدود د شپږ زره د حقینو ته دا توزیع منګ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د منګ د خوار یګان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکو سپین، یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنم ورکو. هغه کسان هم نیولیس دي، هغه اقتصاد ضعیف دی.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېښت کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې دیرش جریبه کرنیزه ځمکه لري وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکې او کوټ راکې ورو جانه چې مونږ ځمکې واړو سیپال کو گاونډی کو اواره کو او ویشندو په سراتي سورو جانه بیان ورو مونږ ته هغه راکې دا دواګان راکې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم چې د هر ټایپ دا دی کې ور اصلاح سوی تخم یو تخم ده اصلاح سوی ده فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوباتو نورو غلو دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
مونږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي، دا غنم به مونږ خامخا کرو خرڅوو به نه، نو دا خو ومنه غنم دی. دوی وایي چې مونږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ اوس فعلاً دا یو بوجۍ غنم مونږ ته دا په لاس راغله. هو دا خامخا فرق لري، دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصوري سیمې یو کروندګر دیرش کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د اقینو سره مرستې او کومک وکړي په دې چې د مونږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده. په پردیو کومک وو په مونږ او تاسې نه آبادېږو، که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي یو ورځې خپله پخه نه کړه وږی د خلکو کومکو لپاره باید کینو، نو خپل زراعت آباد کړو، خپل ملک آباد کړو، خپل مونږ خپل ملک ته خلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات د اړتیا وړ مالی ملاتړ د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي، نو له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01. په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رارسېدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوي او ورسره پرچاوي هم زیاتې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم ستونزه مني، وایي د ژمي په راتګ سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا پکار ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په عین حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو تېره اونۍ وویل چې پر خلکو د شرکت شپږ میلیارد ډالر پور تر اوسه پاتې دی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني په یوه خبري غونډه کې وویل چې ډېر پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. هغه زیاته کړه چې د پور وړو د پور د نه پرې کولو له امله به په خلکو د برېښنا شرکت د پور کچه نور هم لوړه شي که وضعیت همداسې دوام وکړي. د ده په وینا نو برېښنا شرکت نشي کولی چې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته پیسې ورکړي. د افغانستان تقریبا 80% د برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي. نور په دې راپور کې
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر راتګ سره د برېښنا د پرچاوۍ د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو آزادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسېدونکي ضیا او سلام:
د ژمي پر راتګ سره په کابل کې د برېښنا پرچاوۍ بیخي زیاته شوې ده. د شپې لخوانه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده، او تر څنګ نو په کابل کې په یخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې دې تر څنګ د برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوۍ د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي په راتګ سره دوی ناچاره کېږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوۍ منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی. انشاءالله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 380 میگاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندي په خبره د ژمي پر اتک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېره اونۍ هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زه سلام زنانم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږم. څنګه د حقو جمع معلومینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه کړي او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت څرنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د سیسې راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت د مسلمینو ورسو ازادي راډیو د سلطنت او جنان د اوسنیو خدای څنګه
زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. وره د ثانیا مرد چرواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم ټکو هغه حساب دا وګو چې چا منځګه غصب کړی، ملي شتمنۍ غصب کړی دي. لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خو د هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې او د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونه کړو. دی اپ اعلان کړی د خلکو تر خپل غیر پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار راټولې نو کو. افغانستان میں ڈر خطو خروب میر تلوڑ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتفیق قبرز نہ غواڑی احترام. سلام
علیکم. یلمند مختار د ماجرین نو د خمسه څخه وتا چې دا په یم پرې زده موږ ماجرین چې د مختار په کم کې ډیر سخت بد حالت دي. اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشری مرستې وکړي.
ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې ورځې سبا کوو، کنه نو د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پوره کوي. زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نه شي ده نورو مسیلونو ته رغوزو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ، خو اوس به احمد شي برته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولې دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دی چې جرمني ته بزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې دراوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نوي پر ځای کړي. سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. او ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي صدر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړي چې دا بوټي بارني وادو ته قاچاقېږي. وزارت طرفه سوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګېده.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
وینې کم مادره کوي.
هغه مینده چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت پورې ځواله ماسته غونډې نه سي ماستي غونډې و تاسو په پیمینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې فقط زار نارم کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قوانه مې لټوله دا نه پیدا مې کړه.
دا کی خیر کی قوانه ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټي دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه په خوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادی راډیو ته وویل.
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځینې باسي آیا چې ځینې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشا ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصا د پسرلي په ټیم کې خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلق زی دا حالت مدا بیا حالت دا خاشې او ځکه بیا په موټرو کې راایي، بیا نو هغه چې راوړه بیا د دستکارو ته بیا له دو څخه شوشه جوړېږي. شوشه خو نو هماغه ده چې ضرري شی دی نه. اسلامي امارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1979 شمسي کال کې خپور شو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي په ښکار سوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بېله دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي، وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منه کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاقېږي، نو وزارت د طرفه د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطه کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، چې هغه یوې هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې ویسو مواد ور باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو ورته. او دویمه نوه تداوی چې دا تداوی خودی ده یا صرف ترتمن ده چې متدین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضریږي چې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادوی چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون ته اتیا فیصد موږ رواني کار دی سره کو دی ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترکي. او درېم تداوی البته ریزیدنشن تداوی ده یا داخل بستر، یا تداوی یعنی چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوې چې ده هغه کول تراپی ده یا د یخ اوبو په ذریعه باندې تداوی ده چې دې ته عباره وهلې فیل مرغه یو اصطلاحي افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوي دي اوبو په ذریعه باندې تداوی کوي چې مشخصا ترونه دې د پاره دي چې په هغه کې به دې سره مشورې ورکول کېږي، دې ذهن آماده کېږي او کله چې دې باندې هغه خمارې حالت راځي د مواد د استفادې حالت راځي په دې باندې یخ اوبو راشي او هغه خمارې له دې اوبو په ذریعه د دېونه لري کېږي. او پنځم چې دا اوک پنچر د یادې ستنه وهلې په ذریعه باندې ده چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دینه را استفاده کیږي. دا دغه نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واړي ځان تداوي کې ستنه باندې نه وي او درګونه وردونه سوري کوي د ستنه په ذریعه باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوې څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلي چې د چرسی مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچی له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچی نوي زیږېدلې معتاد ماشومان یې هم لیدلې دي. په دې اړه ستاسې پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 400 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې تر څنګ به جنجالي او غالمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګیډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوي زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټره فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیایي ستونزې لري.
پاینډ خانم بوت کده
مختلف کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلوي چې تازه ودونه کړي وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نور غړي هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب و چې د هیروینو تریاکو خیخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چیرنه کې ویل شوی چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشه نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم یې کمزوری کوي او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متحدینو د یو سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان وایي دوی ته چې کومې خزې ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوی چې دوی په چرسو معتاد شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو معتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي. خو بیا هم که امیدواره کېږي باید کوښښ وکړي چې د نشه یي موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو ښځینه معتادینو کره شمېر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي خو د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلیو معتادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډېروالي سره د ښځینه او چرسیانو شمېر هم ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په چرسو د معتادو مېرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پرانا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه پاسر سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو دغه د ارقامو په اساس باندې
لله الحمد هیچ نوع اشاره دی خواته نده شوی چه په مدرسه کې دی د مخدره مواد او احتیاط وجود ولري.
د خونځي او پانتونونو په پرتله ولی په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره مواد د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ په ورځ رواجي دور روانې دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې د هغو ځنیوې د احتیاط نه لریوالی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محوري چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده، نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتاً په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پوهنتونونو کې نږدې شي هومره ښه دی. او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترک مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترک سیمینارونه جوړولی شو، مشترک سمپوزیمونه نیولی شو، من علمی سفرونه تدیرولی شو، مکتب شاگرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاگرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پانتنون ته لاړ شي. نو په مختلف وسلو باندې کېدی شي چې دا روابط سره نږدې کو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشئی موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوکړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو او د هغه د انواع باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي، ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرفته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامې ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشئی مواد جوړ سوي او ځوانان په اخته سوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشئی موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغو کې موږ په اسلامي فقه کې ډېر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډېر څه ترې لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواع چې د ورځ په ورځ نوي تولیدېږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ایسته ایسته ډېر خلک پرې معتاد شوي، پس د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې اسانې طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه قواری چه ما متاد که؟
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نا اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړې او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې به چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدالي رې پاتې ودرې، خانهدالي داسې کېږي هغسې کېږي، بس په دې باندې اوښته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي چې د نشه باندې اوښته یم. اول چارسا میں شروع ہوا، کبھی آپ اپین باندھنے میں شروع ہوا، کبھی آپ پاؤڈر باندھے ہوئے، اس پہ شیشہ باندھا ہوا. نشہ میں چھپے ہوا کپور سے والا مست تھا، خوندے سے مستی وہ خوندے ہو پاس تب پیوینا چلے بس گٹ سو نوز تم دس نشہ کہو چپکا زان آرام کہو بس نشہ اس دم دس چو زان دم جان آرام کی نوز نشہ نکل نشہ چنک کہ وہ پاس حالات خراب ہے کہ لگا سپائی لگ چلے وہ نہیں کی کله دې خو مونږ نه کوي، کله هغه هغه رقم پوسې مونږ کوي. نو ډېره مې ځای کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوارکړ، ځان مې بیخي خراب کړې ده، حافظه مې بیخي خراب کړې، هېڅ حافظه په یاد مې چشې نه راځي. نو چې یو کار وکړم بس سبا ته هغه په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه. او مونږ دا کار کوو، ډېره کچه ما راز ده. لیکن دا ماشیمان تید شده این پوست جداکی چی بس در قصی اقل بیام آسان در خدا در پکر در ننزی بیخی نوری کهی در پکر در دور از دریش آوانه مصرف در گزاره ها خو مقصد هر کار میکوال نو چغلام پر گیرات هم کمون مقصد در نیشه و در کور به خرچه همون باسل یعنی سرپا پایی چیشی بانده مون نکوال سرزدار می خرش کردار دزوی بوتونا می خرش کردار مثلا کور په چرستون کې واغه می خرش کړ، یو کور په لوګار کې واغه می خرش کړ، پوسې دولس بس پیم ځکه بنشار ته واغه می خرش کړ، در ټول پوسې پرې شمند وهل دا په لږ نو سوچ وکړ چې دا شل کال می چې درې درې سو روپۍ می د ورځې چې ما نو دا څومره پیسې کې د سې ورځې کې چې 500 کې شپږ سو وز سو زر روپۍ وو بعد ورځ مې تیر کړی ده. یو ورځ په مزار کې تیر شوی و، هلته مې مواد خرج کړ تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپله کوټه کې په یوه بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
او سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای لوی ته وګوره، اوس سړی پوړنۍ درته غوړوم، زارۍ درته کوم، خو ځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه را باندې دي، ته نوینه چه هر ورز دروازه را بنده تکوی او خپل پرونه غواری
دستان شو خوز مشاسه بخورالا تولیم زکی دی خرس کره زما اثر دی هم خرس کره کدای و چوچم زکم خرس که مش با چه کهو
نسو کم تی و چاره را وخیا
تا خوز ما اثر پا دی پل ما خرس کره چه زنور پوجر نس کهوم او شپاخانیت زم خپل علاج کهوم خوبیر تا آغا تایا او آغا دی خم لرلی پوجر دی
افتام زمرا پخوانه کسی را پور تکری اوز می پریده دزمک خوان تا دا قوالا ورنم که پیسی را کی
او بدبخت زما خاطر که نکوی دا ورو اولادو تا خود وگوره که دامزه که نوی دوی بچه خوری
زا بابا خوده بروزی ورگی لرشال مخمه چه ناوخته کیگی
اوف اوز نوزه دانشه ای خوان چنگ پوکم بخت می تول دی لیوی خوامی خوان پودر دی اولا بولی خوان نیستی دی نپویشم چه نور بلا چه با دیورشی ووینم الهی تو می زیرا جور که تو خبری چه مور بیل تابل چوک نلرو
موری دابا چه کهو پلار میم دا سومیشی که گی چی کورتا ندائی را غلی کاغا پا کور که وی لاغا سر خو پیسیشتا اوز ما مجاویر داکتر تا بیولای وی
لوری تکل پلار لری سا پلار خو آغا وقت لامر سو چی پا پودو رو اختا سو پودری پلار کل پلار وی
نپویگا چی پلار بمی اوز چیری وی موری
لا دیوازی آغا وقت کورتا را چی چی دا پودو رو رانی ولو لپار پیسی نلری جمجک پیسی پلاز و رغلی نور دا آغا مرسر نسته چه شاته میرمن او اولادون پاته دی موش با بیا غام اخپل پودر وی
جاویده و جاویده
سخ نسه که ولی لدیر کمزوره دیخی شوری دازه سی
نمره خوی ناروغی دمره نوا که دیلاش پیسی مدلو دای اوست بایوالی ناروغی دمره دیری دای لکه شفیقه را اغلا
زایدی وکی چه زرمینی خاله پیسی ور کریوی راغلی لوری
هو موری ار اغلا ما
چنگزو زرمینی خاله پیسی در کری
نا ارائی نکری حقی ویل مک پیسی نلرو
اوف اوز بچکو
زرمینی خاله چم را بی خیر خزا دا تا دو دوی خانه یا پیسو تا اگورا بیاوائی چه پیسی نلرو
غریبانو تا چوک پور هم نور کری پا خواه خموم چه که دلو ده خلگو و پور را که و از بوایی چی پور با ملکوم خواه را ادا که زرمینا خاله خلاه از گوان دیده پا غریبه ای که خپلوان هم ده چه پشه نور چه
ای موره پا جاوید سمشوا
جاوید سویا جاوید سویا مور دی قربان سی سترگی رو لیکه جاوید بچه یا
موره نخورید نخوری بز روازی هم نوری دلی داده این نفسی ملارده
وی خدای دا خمبرسو خور میز بیروسو آگولانا یا زویا
زما وروره که څنګه رانه لاړې
او خدایه خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړه خدایه ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطن نه ورکې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان Oh, God.